اوریدونکو مشال ریډیو ته ستړي مشه زه بشیر گواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی وایم. لس بجې دی او لس څخه تر یو لس بجو په دې غړې کې تاسو موږ بیلابیل ریپورتونه لرو. په شمالي وزیرستان کې چې کوم ډرون حمله شوې ده هغه په اړه هم تاسو ریپورت لرو، او همداراز ډاکټر شکیل افریدی په اړه هم تاسو ریپورتونه او څېړنې لرو. د دې ترڅنګ درته اونیز پروګرام اتلان هم دراورو، هغه به تاسو د غړې په اخره کې موږ واورو. تاسو د مشال ریډیو سره پاتې شئ، خو اوس لملیحه مرزاده خبرونه ورو.
ستړي مشي اول د خبرونو سټکی. په پاکستان کې ډاکټر شکیل افریدی په قید کې په دوامدار ډول ساتل امریکا بے بنیاده کار ګرځولي. په شمالي وزیرستان کې پر ډرون بریک کې لکتر لګا 15 وسلوال وژل شوی دي. امریکا وایي د کمپیوټر ماهرینو په یمن کې د القاعده ویبپاڼو ته ورغلي او معلومات یې ورله بدل کړي دي. دا خبرونو تفصیل. د شورو پورس پاکستانی انتظامی چارواکو لخوا د القاعده مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا سره د مرستې لپاره یو تورن ډاکټر ته د درې دیش کاله لپاره د قید سزا اورولو باندې د امریکا د بارنیو چارو ویاندې وکټوریا نیولینډ د نهې پورس په دوامدار ډول د پکیټ کې ساتل بے بنیاده کار ګرځولي.
We continue to see no basis for Dr. Afridi to be held.
مونږ په دوامدار توګه د ډاکټر افریدی د بندي ساتلو کوم اساسي علت نخکاری. مونږ له پاکستان سره په خبرو کې په منظم ډول دا مسله سیډلې او زه تم لرم چې دغه بهیر به دوام ومومي.
I would expect we will continue to.
ډاکټر شکیل افریدی باندې پپټاباد کې د جالي ویکسین پروګرام چلولو تورونه چې ورسره د پاکستان په شمالي برخه کې په یاد خار کې د بن لادن پټنځای اوموندل شو. افریدی چې د سرکاري دندې نه دوه میاشتې وړاندې لري کړل شوی او په خیبر قبایلی سیمه کې د انصاف د نظام لاندې مجرم وګرځول شو. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نن په یو امریکایي ډرون برید کې لکتر لګا 15 وسلوال وژل شوی دي او څلور نور ژوبل شوی دي. ځایي انتظامی چارواکي وایي نن سهار د سب ډیویژن میرعلي په حصو خیل کلی کې دغه حمله د یو جماعت سره په خوا کې په یو کمرک شوی ده. ځایي پولیټیکل انتظامی او استخباراتي چارواکي د برید پخلی کوي او وایي د جماعت ودانۍ ته هم زیان رسیدلی دي. ځینې رسنۍ د مرګ ژوبل شمېره زیاته ښایي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم د میرانشاه بازار مال منډی سره نږدې د وسلوالو په یو پټنځای برید شوی چې پکې درې وسلوال وشل شوی وو. د بشری حقوقو لپاره نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشری حقوقو په اکله د 2012 کال ریپورت وايي تیر کال په پاکستان کې د مذهبي او نسلي اقلیتونو خلاف د امتیازي سلوک حالت لا نور خراب شوی دی او دا چې اسلام آباد اقلیتي حقوقونه په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي. د زیارت په ورځ جاری شوی ریپورت وايي په پاکستان کې مذهبي وسلوالو ډلو په کولاوه د شیاګانو خلاف د تشدد په استعمال غږ کړی او دا چې په پاکستان او ګاونډي هیواد افغانستان کې د شیاګانو ظاهرینو د اعدامولو ترڅنګ دې ته پرېښودل شوی دی چې تشدد استعمال کړي. د جنوبی ایشیا لپاره د ادارې مرستیال مشر پولی ټرو سکاټ وای په هیواد کې د بے انصافۍ ښکار خلکو په مثالونو کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او د مذهبي اقلیتونو ځورونه شامل دي. بلوري د بشري حقوقو لپاره نړیوال سازمان د امنیسټي انټرنیشنل د 2012 کار ریپورت خبرداري ورکوي د افغان ولس پر ضد د وسلوالو لخوا تشدد جاری دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال تر اخیره بهرني ځواکونه د هیواد نه د وتلو تیاری په پام کې نیولې. دغه ریپورت چې د زیارت په ورځ خپور شوی دی اندازې ښایي په 2011 کال کې په افغانستان کې 80% ولسی مرګ ژوبله د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا د ولس پر ضد د پراخه او منظم بریدونو له امله مخې ته راغلي. ریپورت خبرداري ورکوي چې وسلوال د سکولونو او پتیره د جینکو په خونځو حمله جاری ساتلې دي. په افغانستان کې لوړپوړي امریکایي کمانډر جنرال جان الن د شورو پورز ویلي په 2014 او 2014 کال کې به په افغانستان کې ځواکونو ته د هدفونو په نښه کولو ډیر قوت ته ضرورت وي او زیات کړه د را روان منی پورې به د امریکایي ځواکونو شمیر کمولو په اړه فیصله نکېږي. الن ویل هغه به د یاغیتوب حالت او په افغانستان کې د پوز پرمختګ ته په ژور نظر کتنه کوي د دې نه مخکې چې د 2014 کال تر اخیره د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د شمیر او رفتار په اړه کوم وړاندیزونه ورکړي. افغان چارواکو د شورو په ورځ ویلي د دوو بهرنیو مرستندویه کارکونکو سره درې افغان کارکونکي ملګري د شمال مشرقي ولایت بدخشان نامعلومه وسلوالو تښتولي دي. یو ناصرګند افغان پولیس چارواکي ډي پي ای خبري ایجنسی ته ویلي دي چې بهرنیو کسانو کې یو برتانوي او یو د کینیا سره تعلق لرونکي کس وو چې د سویټزرلند یوې غیر سرکاري ادارې میډیر لپاره کار کوي. د ولایت والی ویاند ویلي د غډله هغه وختو تښتول شو کله چې د بیلابیلو کلو دوره کوله. د اروپای اتحادیې مشرانو د زیارت د ورځې په لومړني ساعتونو کې د سرمشریزې غونډې اړومبی ورځ سرته ورسوله چې صدر هرمن وان رومپوی ویلي مشران غواړي یونان په یوروزون کې پاتې شي خو زیاته کړه باید دغه هیواد د اصلاحاتو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د 28 اروپایي هیوادونو مشران د دې لپاره راټول شوي چې اروپایي اتحادیه موجوده اقتصادي بحران راوستلو او اقتصادي ودې ته لومړیتوب ورکولو په موخه دا فیصله وکړي آیا د کفایت شوارې پروګرامونو ته دوام ورکړل شي او که څنګه. د موجوده اقتصادي بحران د حل لارې لټولو په اړه د جرمني چانسلر انګیلا مرکل د غونډې پر مهال وویل موږ غواړو یونان دې په یوروزون کې پاتې شي خو موږ په دې اصرار کوو چې هغه ژمنې دې پوره کړي کومې چې منلې دي چې دا ډول دغه یاداشت پوره شي. د یو ښه پیغام په ډول یونان واپس ته ودې په لور روانولو په مقصد د بنیادي فنډونو په لړ کې موږ د هر ممکنه ډول مرستې وړاندیز ورکړي خو باید یونان خپلې ژمنې پوره کړي. بلخوا د فرانس د فرانسوا اولان په ودې زور راوړلو د اروپایي اتحادیې په اجنډا کې یورو بانډ د شاملولو خبره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شورو په ورځ ویلي د دغه هیواد د دفاع وزارت پینټاګون کې د کمپیوټر ماهرانو په یمن کې د القاعده ویب پاڼو ته وردننه شوې دي او پیغامونه ورله بدل کړي دي. کلینټن ویل د کمپیوټر ماهرانو هغه ویب پاڼې موندلې چې پکې القاعده د امریکایانو په وژنه فخر کوي او زیاته کړه په ویب پاڼو معلوماتي مواد بدل کړي چې اوس دا ښایي د القاعده بریدونو د یمن د ولس په وړاندې څومره بریدونه کړي دي. کلینټن ویل سخت دریزه په ولسي کچه خپل محرومیان په ډاګه کوي او د ملاتړو نه غوښتنه کوي چې څه په انټرنیټ ګوري په هغه باندې باور نه کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو خبرونه له مليحه مرزاده څخه اوریدل په دې غړې کې د نور ریپورتونو تر څنګ دا ریپورتونه اوري. پاکستان د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کوونکې ډاکټر شکیل افریدی ته 3 کاله د بند سزا اورولې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا وای دا غ په بند کې ساتلو باندې اعتراض لري.
We continue to see no basis for Dr. Afridi to be held.
په خبر پښتونخوا کې د یتیمو ماشومان سره مرسته کیږي کنه؟
بلار می په دماکا کې مرشه او کچرو کې زمونږ ایسو کم نشته یورو می دی هغه نو کار نه کوي.
په جلال آباد کې د باچا خان د مزار د جوړولو کار پیل شوی او دا کار د مشال ریډیو په هلو زلو د ریپورټونو د وجې نشو.
حکومت افغانستان او د عوامي شپټه ګوند په شریکه باندې کوم نه مونږه د باچا خان د مقبره د ذمہواری وشته او هغه باندې کار پیل کو.
د دې ترڅنګ درته اتلان خبرونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا حکومت د شروع په ورځ د ډاکټر شکیل افریدی د بندي کولو د پاکستان د حکومت پریکړه بے بنیاد وبلله. نوموړی تل امریکا سره د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژلو کې د مرستې لپاره د خبرې ایجنسی پولیټیکل انتظامی وړم ورځ د 3 کلنو د قید سزا ورولیده. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر شاوخوا یو کال راهیسې کړکیچنې روانې دي. هارون بچا له واشنگتن رپورٹ لري.
د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نیولند د واشنگتن خبريالانو ته پوینا کې د اسامه بن لادن په وجلو کې له سی ای ای سره د مرستې لپاره د تورن شوی ډاکټر د بندي کولو د پاکستاني حکومت پریکړه به دلیل و بدله.
وی کنټینیو ټو سی نو بیسس فور ډاکټر افریدی ټو بی هیلډ.
نو موږ وایو موږ ته په دوامدار توګه د ډاکټر افریدی د بندي ساتلو کوم اساسي علت نه تر سترګو کیږي. مېرمن نولند سره لدې چې نوموړي ته د اورول شوی سزا په اړه ډېر څه ونه ویل خو زیاته کړه چې په یاد موضوع باندې پاکستان سره پیل کړي خپل خبرې پر مخ یوسي. موږ له پاکستان سره په خبرو کې په منظم ډول دا مسله مطرح کړي او زه تمه لرم چې دغه بهیر به دوام ومومي. هم په واشنگتن کې د پینټاګون ویان جارج لیټل خبريالانو ته وویل د اسامه بن لادن په منځلو کې چې چا هم د امریکا له متحده ایالاتو سره مرسته کړي د پاکستان خلاف نه ول دوی د القاعده پر ضد کار کوي. راپورونه وایي پروسه کال د مې په 2 منټه د پاکستان د پټ آباد په خار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د بن لادن تر وجل کېدو لګي ورځ ورسته دا ډاکټر شکیل افریدی ونیول شو چې د ملي خیانت په تور کې ورته د خیبر جنسای پولیټیکل انتظامی د نه پورس د درې درشو کالو د بند او د درو لکو او شلو زرو پاکستانی روپو د جرمانې سزا واوروله. په ډاکټر افریدی تور دی چې د پټ آباد په بلال ټاون کې ماشومانو ته د ساسکو ورکولو د جالی کمپین په ترڅ کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته په یاد سیمه کې د القاعده د پخوانی مشر د موجودیت په اړه معلومات ورکړي ول. اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د ډاکټر شکیل افریدی سزا کېدلو ته د پاکستان لخوا د امریکا د غوښتنو د پروا نه کولو د یو بل ثبوت په توګه وکتل شي. دا ایجنسی په خبره د ترهګرۍ پر ضد نړیوال جنگ کې د پاکستان په کردار شک کوونکي امریکایي کتونکي خایي ووایي چې هغه پاکستان چې لا تر اوسه له بن لادن سره د مرستو په تور کې یو تن هم نه دی نیولی باید نور ورسره د یو ملګري هیواد په توګه معامله ونه شي. اے پی په یعنی وخت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې آی ایس آی د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لخلي لیکي چې وایي د ډاکټر افریدی سزا کېدل د پاکستان د قومي ګټو لپاره مهم دی. د چارواکي د امریکا د خارجه وزیري او یو شمیر نور امریکایي چارواکو لخوا د ډاکټر افریدی د سزا په خلاف د پاکستان حکومت تشوي اپیلونه هم د منلو وړ نه دي بللي. راپورونه وایي په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې ډاکټر شکیل افریدی د نړۍ د تر ټولو زیات مطلوب تر هغه تن په لمنځ وړلو کې د دوه مرستو لپاره د یو اتل په توګه یاد شو چې بلې خوا ته بیا د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارو مشرانو په دی ویلو سره چې نوموړي له یوې بهرنۍ جاسوسي ادارې سره د پاکستان په خورا د بې قانون عملیاتو په ترسره کولو کې کومک کړی دی د ته د یو ملي خائن په سترګه وکتل. راپورونه دا هم وایي چې د ډاکټر شکیل افریدی سزا په داسې مهال اعلان شوه چې د تیر اتوار او ګل پورزو په شیکاګو کې د افغانستان د مسلې په اړه جوړه شوې د ناټو سرمشریزه د امریکا او پاکستان د ترنګلو اړیکو د سوري لاندې راغله. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د هارون بچا په رپورټ کې مو واوریدل چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دېرش کلونو د بند سزا اورولې ده. همدارز هغه باندې څه جرمانه هم لګول شوې ده. دا چې د پولیټیکل انتظامی لخوا د ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دېرش کلونو د بند سزا د اورولو په اړه قانوني لارې څه دي او قانوني ماهرین څه وایي چې دا کار څنګه وو، په دې اړه د ریاض مساخل دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ته د خبرې پخلی وکړو چې د اف سی آر د قانون تر لاندې د باړې تحصیل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان په عدالت کې په ډاکټر شکیل مقدمه چلیدلې وه او هغه ته سزا ورکړې شوه. مشال ریډیو چې کله د دغه سزا په اړه د وکیل بیرستر باچانه تپوس وکړو نو هغه ویل چې کیس د ایجنسی نه بهر پراته کې شوې دی نو بیا څنګه یو تن ته د اف سی آر تر لاندې سزا ورکړې کیږي او دا چې د دې سزا خلاف ډاکټر شکیل اپیل هم کولی شي. تیزیاتوی
قانون دادی چې یو واقعا د فاټا نه بهر اوشي هغه عام د ملک کم عدالت نه دی نو جوریزډیکشن اختیار دا هغه سره دی ځنه په یوه مچ دا واقعا اپربات کې شو نو د دې نوټس یا د دې اختیار ای پی ای سیف د خیبر ایجنسی څنګه خپل لاس کې واخیست. نو ما خپل خیال لږ قانون نن ای پی ای خیبر د دې اجازه سماعت اختیار د دې تنظیم مقدمه نو د اف سی آر د سزا خلاف دا اوس کوم ټریبیونل جوړ شوی دی چې هغه په پیښور کې کینی او د دې سزاګانو خلاف هر قسم چې نو په هغه ټریبیونل کې اپیل چې کوم دی دغه ټریبیونل ته وکړي.
بشکیل افریدی تورو چې هغه د پولیو ساسکو په بانا اپټاباد کې د اوسامه بن لادن د کور پته لګولې و او دغه معلومات یې امریکای سره شریک کړي وو. څوک چې پروس کال په دویم مئی امریکایي کاروایي کې وجل شو د دغه جاسوسي پترس کې ډاکټر شکیل سره د خپل ډلې د کارا لری کړی شوی وو او د هغه را پدې خوا د استخباراتي ادارو سره په ولکه کې دی. ریاض موسا خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه. اتلان پپاو کم یو لسو بجو، الوشا پپاو کم دوو بجو، دا مشال پنوم پا اوه منتا دا پاس دوو بجو، دا مشال تر رنا لانده پا اتوش منتا کم دریو بجو، پختانه پنړی کې په 28 منټه کم سلورو بجو، روخانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو، د سندرو امیل په 28 منټه کم 50 بجو.
اوریدونکو د خبرونه همدانن اوریدل شي ل مشال ریډیو څخه. شمالي وزیرستان کې بي پلیټا ډرون الوتکو په خپل میزایلی بریټ کې 50 وسلوال وژل دي او سلور یې جوړل کړی دي چې د سب ډیویژن میرالی سوخیل کلی کې دا جماعت په څنګه کې په یو کوټه باندې د برید شوید. زموږ همکار پی رپورټ لري.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی ڈرون پر یو تازہ میزائلی برید کے لگ تر لگا پنځه وسلوال طالبان وژلی شوی او سلور نور ژوبل شوی دی. چې د ځایی سرچینو او ځایی انتظامیه چارواکو په وینا نن سهار د سب ډویژن میرعلي حسوخیل کلی کې د یو پخوانی جومات په څنګ کې په یوه کمره باندې شوې ده. د استخباراتي ادارې او ځایی پولیټیکل انتظامیه چارواکي د برید پخلی کوي او وی ویل چې نن سهار د مونځ نه پس امریکایي بې پایلوټه الوتکو د سب ډویژن میرعلي حسوخیل کلی کې د یو پخوانی جومات په څنګ کې یوه کوټه په نښه کړه او ورباندې دوه میزایل وتوغول چې په نتیجه کې په موقع باندې پنځه کسان مړه او څلور نور ژوبل شول. په سیمه کې موجود یو عینی شاهد چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي او آواز خپور کړي مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ووی چې دوی په خپلا مړي د ملبې څخه راوویستل. دوی وایي پنځه وسلوال په موقع باندې مړه وو او د څلورو نورو ژوبل شوو کسانو حالت هم مرګونې وو چې په آخري حالت کې وو او ژور زخمونه ورته رسېدلي وو. د دوی په وینا په وژل شوو کسانو کې ترکمن وسلوال هم شامل وو. بعضې رسنۍ د وژل شوو او ژوبل شوو شمېره زیاته ښیي خو ولې آزادې سرچینې او د مشال ریډیو ذرایع د دې تصدیق نه کوي او وایي چې پنځه وسلوال مړه او څلور نور ژوبل شوي دي چې مرګندي وو. د سیمې خلک وایي د برید پر وخت څلور یا پنځه ډرون جازونو په هوا کې پروازونه کول او د برید نه پس هم تر ډیر وخت پورې په الوت وو چې له وجې په خلکو کې ډیره یره وه چې مړی د ملبې څخه راوباسي. دا په روانه میاشت کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دویم برید دی. تیره ورځ هم د سرخار میرانشاه بازار مال منډي سره نږدې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای باندې برید شوی و چې پکې درې وسلوال وژلي شوي ول. پاکستان په بیا بیا پر امریکا ټینګار کوي چې د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي خو امریکا وایي ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد یوه موثره وسله ده.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال راډیو په اونیزه خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنج شنبې یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورېدلای شي. اوس تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو او دا رپورت دا غا یتیم او مشمنو په اړه دی چې پلرونه یې د ترهګرې په وړاندې چې کوم دا مسله روانه ده، جنگ روان دی، د بدامنۍ په پیښو کې دوی خپل پلرونه د لاسه ورکړي دي. د غیر سرکاري مرستندوی ادارې وایي چې خبر پښتونخوا حکومت کوم داسې شمیرې نه لري چې څومره ماشومان دغسې اغېزمن شوي دي چې دوی ورسره مرستې وکړي. په دې اړه باندې یوه دستوره شوې وه په پیښور کې او غلام غوث پرې رپورټ لري.
مدنی ټولنی ارګنایزیشن پر سوشل اینڈ اکنامک ډیولپمنټ د پیښور په خزانی یونین کونسل کې د 500 یتیمانو ماشومانو د تعلیمي اخراجاتو بندوبست کړی دی، کوم چې زیاتره په بمی چودنو او د ترګرۍ په پیښو کې یتیمان شوي دي. او هم په بمی چودنو کې د یتیمان شوي ماشومانو په لړ کې په پیښور پریس کلب کې یو دستوره ترسره شوه. د دې دستورې پر مهال د پیښور خزانی یونین کونسل یوې ماشومی مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم ابشار دی، زما له سکالم پلار می په دماکه کې مړ شوی او کچرو کې، زمونږ ایسو کم نشتا، یو رول می دی هغه نو کار نه کوي، سکول ویل اوسې پرې هو دیالس.
او د لسکلنی افشا پرنګ د خیبر پختونخوا نور پسلګونو ماشومان په بمی چاودنو د ترګری په پیخو کې یتیمان شوی دي. آیا د خیبر پختونخوا حکومت د ترګری په پیخو کې د یتیمان شوی ماشومانو کرش میره معلومه کړی ده او کنه؟ د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو او خیر خیګړی د ادارې چایلډ پروټیکشن افیسر نویداناز مشال ریډیو ته وویل
دا سټټیسټیکل نمبر خو ویل ډیر زیات ګران دی. هغه ډیټا موږ سره نشته داسې چې مطلب خو هغه خو مطلب هر چاته پته دا خو یو منل شوی خبره ده چې کی پی کی کم سچویشن روان دی. هغه ګورنمنٹ چې کم ډیزاسټرز رالل او هغه کې مین میډ ډیزاسټرز هم دی، دا کانفلیکټ دی، دهشتګردی دا، د دین علاوه چې کم دین او هغه فلډز وغیرہ رالل، هغه کې ډیر ماشومان دلته کې راغل دي، یتیمان شوی هم دی. هغه باندې اوس موږ کار شروع کو ان شاء الله ډیر سر چې نه هغه تاسو موږ دی برکه وو ای ریټا چې موږ سره راشي.
او په بمی چادونو کې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم په اړه په پیښور پریس کلب کې د دې دستورې مشر میلما د ماحولیاتو صوبایي وزیر واجد علی خان مشال ریډیو ته وویل
یقینا چې دا زمیدار چې دا د سټیټ ته چې هغه د داسې قسم ماشومانو د هغه د تعلیم د هغه د تربیت د هغه بیره چې دا چته کی خو که د خپل وسایلو یا د مجبورو ته هغه دا ټوټل بوج نشي برداشت کولی او پای کې داسې قسم ارګنایزیشن اکو ایس ڈی داسې یي او هغه دا کار کوي، نو یقینا چې دا د انسانیت لوی خدمت کوي. دا د کلیکټیو ویزم د اجتماعي دانش لاندې د ازم د ټولو سیول سوسایټي انټرنیشنل ارګنایزیشن د انټرنیشنل کمیونټي دا د غوي اجتماعي ذمہداري جوړیږي چې هغه په دې سېکټر کې خاص نظر وکړي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره د چایلډ پروټیکشن اکټ په نوم د یو قانون لاندې یو اداره چې چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن نومیږي جوړه کړې ده. خو د چارواکو په وینا تر دې دمه د هغه ماشومانو شمیره لا نه ده معلوم کړی شوی کوم چې د ترګرې په پیښو او بمی چاودنو کې یتیمان شوی دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پېښور پنتون په لا کالج کې زده کوونکو د پاره د اتلسم معنی بدلون او په صوبې د صوبې په خپلواکۍ باندې د دې اغیز پاړی وغونډو شو چې مشري د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک کوله. په دې اړه زموږ همکار شبیر جان رپورت لري.
د لړکې د پېښور پوهنتون لا کالج کې یو دستور وشو چې پکې د اتلسم ترمیم او د دې په صوبایي خود مختاره په اثر باندې خبرې تر وشوې. د غونډې مشر ملما د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر سېنېټر افراسیاب خټک وو. د غین علاوه د قانون صوبایي وزیر بیرسر ارشد عبدالله، د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک نه علاوه د یونیورسيټي وایس چانسلر استادانو او زده کوونکو ګډون وکړو. سېنېټر افراسیاب خټک وویل چې خلک د اتلسم ترمیم د ګټ خبر کوي، خو دا د صوبایي خپلواکۍ په لور یو غټ ګام دی.
اتلسم ترمیم حقیقت دا دی چې پاکستان کې د صوبایي خود مختاري په حواله سره ډېر اهم ده. دې سره صوبو ته کافي اختیارات ملو شو، مشترکه لیست چې د مرکز سره هغه ختم شو، هغه په نتیجه کې 19 وزارتونه د مرکز نه صوبو ته راغلو. مشترکه مفاداتو کونسل ورته ویل کېږي، هغه فعال کړی شو. کوم چې صوبو د پر ډېر اهم پلیټ فارم دی، صوبې نیخ په نیغه غیر ملکی قرضې اخیستی شي. همدغه رنګه د تیل او ګیس ملکیت باندې صوبو ملکیت چې دی هغه هم راغی. مخکې دا صرف مرکز ملکیت و، اوس د صوبې او د مرکز شریک او مساوي ملکیت.
دا خبر له کالج زده کوونکو وینا وه چې اتلسم آئینی بدلون خو ډېر وخت وشو چې راغلی دی، ولې اوس اوسه پورې د دې ګټه نه ده لیدلې. په دې حق باندې دغه زده کوونکو مشال لیډو ته خپل نظر صدارنګ وړاندې کو.
زمانون جی علی گور دی او د ایل ایل بی پارتری سټوډنټ ټیم جی. 18 امندمنټ چې شوی دی دا باقاعده چې څنګه دی ورکړې هغه امپلیمنټیشن وشي. موږ خدای نه راغلی چې 18 امندمنټ موږ ته څه فائدہ وشو څه نقصان وشو. خلکو په منګای کې خطرې په لوډ شیډینګ کې نه خطرې دي. یو غوړه ځین اوم نه زی.
زمانون فایزه امرین دی او زه د ترمه ال ال ام کوم دی زنم. زمانه خیال دی چې دا یو خو موږ وایو چې دا صوبایي خود مختاری په 18 ترمیم کې ورکړې شوی دا. د علاوه د پدې کې اضافي انساني حقوق چې کم دي هغه هم پکې اډ کړی دي. دا سیزن اوفه خبر ده خدای مين سیز زه دا ویل غواړم چې دلته چې کم سیز امندمنټ کیږي په هغه امپلیمنټیشن ډیر ګران امانی کیږي. آیا که دی امپلیمنټیشن پروسس مخکې یو لکه میکانیزم دی ورته پرووایډ کی افیکټیو میکانیزم کو پرووایډ کی نو هغه نه پس دی بیا دی د امندمنټ خبر کی امندمنټ مخکې راولي او افیکټیو میکانیزم نه پس بیا دی راولي.
دا دغه د کونکو د غوښتنې جواب سنټر افراسیاب خټک صدا رنګ ورکړو.
ډیره خبرې لا پاتې ده چې ټول خبرې حل شوې دي. لکه چې ما ځکه بجلی بسن پکاره چې صبح سره ویزم نقطه زر داده هم دغه رنګ دی صبح چې کوم مثلا اختیارات نه چې خلاف ورزي کیږي هغه غم په عین کې پکار دی مثلا دا زمونږ د بجلی امدري شي دا اوبو نه چې بجلی پیدا کیږي دوه نوي کې دا شپږ ارب روپۍ وه دا په مغز یې ودرولې ده پکار داده چې د اوسنۍ چې دی څومره ګټه د هغې مطابق مونږ ته امدري راکړي
سینیټر افراسیاب خټک وینا وه چې د بجلی مسله حل کولو لپاره دوی د ډېر وخت راسې مرکزي حکومت سره خبرې تر روانه دي او له ډېر ضربه دا مسله هم هواره کړې شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ اوس هم په جلال آباد کې د باچا خان د قبر د مزار په اړه تاسو ته یو رپورټ درورو لاغه وروسته چې مشال ریډیو پرله پسې د باچا خان د مزار په اړه رپورټونه وړاندې کړل او دا چارواکو سره دا خبره مطرح کړې چې ولې دغه په قبر باندې کار نه دی شروع او کار په ولې نه کیږي هلته خلک ورتلل د باچا خان مزار ته واغې دا لیدل چې د باچا خان قبر په بد حالت کې دی په دې باندې مشال ریډیو مختلف رپورټونه کړو په مختلفو وختونو کې اوس چارواکي وایي چې د باچا خان په قبر باندې کار شروع کړی دی او نه یوازې قبر بلکې هغې سره به یو کتابخانه او جومات هم جوړیږي باز محمد عابد پر رپورٹ لري
د باچا خان په مزار او کمپلیکس د جوړېدو کار پیل شو په مزار د تیرو درینمو کلونو رئیس د سوجوهاتو له عمل کار درېدلې وو د مشال رادیو وخت په وخت مزار په کندر حالت رپورټونه ورکړي وو تر دې چې د باچا خان د 25م تلین په مناسبت یو ویډیو هم د مشال ویب پاڼې لاري خبره کړې وو حمدالله ارباب چې ځوانان په عمل کې د ټولنې مشر دی وایي چې د مشال رادیو لپاره یې ویډیو کاپی کړې وه او پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره شریکه کړې وه چې له وجې په مزار او کمپلیکس کار پیل شوه
د مشال رادیو کوم ویپاڼې چې د پاغې کې د باچا خان بابا د مزار چې کوم ویډیو جوړه شوې وه هغه ما خپل موبایل ته ډاونلوډ کړه او بیا ما تماس ونیو جمال شاه صاحب سره کې وشي چې قیصر خان لالا او می افتخار صاحب سره هغې سره وګورو دغه ویډیو او کوم عکسونه چې دا ورسره شریکو او قیصر خان لالا یې کور ودانې هغې مونږ ته دا زمینه برابره کړو بیا لاړو ارباب طاهر سره مو کتل او هغې نورستمیا صاحب سره چې دا ټول معلومات مو سره شریک کړل دغه د ویډیو پاک له مونږ سره خبرې وکړې نو هغې وعده مونږ ته راکړه چې اپریل په پای کې د خپل کسان رالیږي هغه ورځ چې مونږ ورغلو هغه قراردادین راغلي دي او هغه عمل انکار شروع کړی چې ډېر زیات خوشحالي زیاتې
د باچا خان په مزار او کمپلیکس د کار د پیلېدو په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین وایي
زمونږ اخباراتو کې هم دا راتلل او خلکو هم دا خبره کوله چې د باچا خان په مزار باندې کار نه کیږي داسې تاسو هم پکې خپل حق ادا کړی دی او خبره هم کړې ده مونږ ته دې خبرې احساس خود په ذات خود چې افغانستان او زمونږ خاوره په خپلو کې یو خاوره ده خو انتظامی طور دا یو بل نه جدا ده اوس چې کوم دی نو دا هم د افغانستان حکومت چې کوم دی په دې کې مونږ سره کومک کوي مونږ د دې لپاره خصوصي خپل ټیم جوړ کړو او هغه چې کوم دی نو افغانستان ته لاړ ارباب طاهر چې کوم دی نو هغه مونږ په دې دوران کې لیږ حکومت افغانستان چې کوم دی نو هغوی په خپله چې د دې لپاره تابعیا کړې وه هغوی او د عوامي شر پاټۍ ګوند په شریکه باندې چې کوم دی نو مونږ د باچا خان د مقبرې دا ذمواري وشته او هغې باندې کار پیل کړو
دا یوازې د مزار خبره ده او که د سرک مخکې کمپلیکس هم ډیزاین شوی او کتابخانه
دا چې دلته څه دي مونږ به کوو بلکې چې دا کوم ډیزاین شوی زموږ خوښ دی چې د دې نه نور هم پکې زیاتر څوک باچا خان ډېر صحقدار دی کاش چې دا مونږ د خیبر پښتونخوا حکومت هم په هغې کې نیغ په نیغه کار کولې شي نو هغه به نور هم ډېر اسانتیا وه خو زمونږ د افغانستان حکومت چې کوم دی هغه په دې کې ډېر خواهش لري هغې په دې کې ډېر کوششونه کوي مونږ د افغانستان د حکومت په دې کوششونو باندې چې کوم دی مشکوري شکریا ادا کوو
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم چې د مزار او کمپلیکس څخه د سارنې دنده پر غاړه لري مشال راډیو ته وایي
مشال راډیو په دې رابطه باندې څو څو ځلې دا رپورټونه مونږ اوریدلي دي او خواره شوي دي یو ډول خجالت به مونږ یې نو د ژورنالیستانو د راډیوګانو د رسنیو یو د وار وار غوښتنې او بل خصوص اب سبستاسو د هڅو په نتیجه کې مونږ دې ته اړ شو چې دا موضوع د لوړو مقامات سره مطرح کړو د ولایت مقام سره د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره او دغه شان په یو ډول نه یو ډول د باچا خان د کورنۍ سره او په پارټۍ د مشرانو سره دلته په سفارتي کچه باندې مونږ تماسونه ونیول او دا بل اخر د دې باعث شو د دې سبب شو چې د ټولو خبرو او د ټولو هڅو او د ټولو مینو رنگ راوړ
اورنگ سمیم وړاندې وایي.
لنی کمرغه نیشنل پارټی عمومي منشي خاغله ارباب طاهر صاحب دلته جلال آباد ته راغی او د ننګرهار د ولایت د مرستیال صاحب سره یو ځای زموږ امر سره وملاړو د بادشاہ خان مقبرې ته، او هغه کمپلیکس ټول موږ ته معرفي کړ. د بادشاہ خان د مقبرې جوړول، هلته په سنګ کې یو ډیر ښکلی لوی جومات جوړول، میلمستون جوړول، د یو لوی هال جوړول، د کتابتون جوړول، او دغه شان د بادشاہ خان کور چې زوړ کور دی هلته، د دینه د بادشاہ خان د تاریخي خدمتونو او دغه د سفرونو، هغه که په هندوستان کې دي، هغه که په افغانستان کې دي، په آرشیفونو کې چې څه موجود دي، او که په پیښور کې دي، هغه به ټول راټولېږي او په دې موزیم کې به ځای په ځای کېږي، او د بادشاہ خان د شخصیت او دغه د جهد او دغه د مبارزو نه به ځوان نسل ګټه پورته کوي.
د یادولو ده چې د بادشاہ خان په مزار د تیرو درې نیمو کلونو راهیسې د جوړېدو چارې درېدلې وي، چې د مشال رادیو په ویبپاڼه کې د خبرې شوي ویډیو له برکته په مزار او کمپلیکس کار پیل شوی او په تیزۍ سره پر مخ روان دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو لس نیمې بجې شوې، راځئ له ملیحه میرزاده د خبرونو سر ټکی واورو.
د امریکا سره د اسامه بن لادن د موندلو کې د مرستې لپاره تورن کس ډاکټر شکیل افریدی ته درې دېرش کاله لپاره د قید سزا ورولو په اړه امریکا وایي یو بې بنیاده کار دی. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د 2010 کال رپورټ وایي په پاکستان کې د اقلیتونو په وړاندې د امتیازي سلوک حالت لا نور خراب شوی دی. د یاد سازمان رپورټ بیا د افغانستان په اړه خبرداری ورکوي. د افغان ولس په وړاندې د وسلوالو لخوا تشدد جاری دی. په افغانستان کې امریکایي کمانډر جنرل جان الن پر راتلونکي دوه کالو کې به هدفونه په نښه کولو لپاره زیات قوت ته ضرورت لري، او در روان منی پورې به د امریکایي ځواکونو شمېر د کمولو په اړه فیصله نه کوي. افغان چارواکي وایي د بدخشان ولایت نه د مرستندویه ادارې 15 کارکوونکي وژل شوي دي چې درې پکې افغان وګړي دي. د اروپایي ټولنې په سرمشي زغونډه کې یونان په یوروزون کې په پاتې کولو غږ شوی دی، او امریکا وایي د کمپیوټر مایرینو په یمن کې د القاعده ویبپاڼو باندې معلومات بدل کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، او د مشال ریډیو نه زمونږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. ملیحه میرزاده و چې تاسو د خبرونو سر ټکی وړاندې کول. اوس به سراج ظهیر ته غوښ شو د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د اداري غټ ټکی به وره.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو ډان دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانو مشرق اواز خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه د ډاکټر شکیل افریدی د سزا خبر راغستې دی. نوموړي ورسپانې لیکي چې ابتاباد اپریشن لړکې ډاکټر شکیل افریدی ته د غدداري په جرم کې د 3 کاله د بند سزا ورکړې شوې ده. ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل سرخې کې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس د خلی لیکي چې که وزیر اعظم خپل کار ونه کړو نو د ایمرجنسي په شمول نور لارې هم موجود دي. او جنگ ورسپانه دا خبر صدا سي راغسته او لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس وینا ده چې د دې نه وړاندې چې ملک وارشلا ولګي حکومت دی پاین عمل وکړي. او سی او نظر د مقامی ورسپانو په اداريو باندې د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د نرسانو پستونزو لیک کړي دي، او وایي چې د پیښور لیډرینګ رښتون کې په نرسانو بندیز لګولې شوې ده چې لپټې به نه پسروي. او د غرنګ چیف نرسنګ سپرډنټ هر سهار د دوی لوپټي چک کوي. بل طرف ته د خاربل لوی روختون حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د واده مرکز انکشاف هم شوی دی، او د نرسانو ودونه د هغوی د خوښې نه بغیر کولی شي. ادارې وایي چې دا رویه نه یوازې په نرسانو پسې خندا بلکې د دوی سپکاوی هم دی. یو طرف ته زموږ معاشره کې ډیر کم خلک دی پیښې ته راځي، او بل طرف ته که څوک د انسانیت خدمت لپاره شي نو هغوی سره داسې سلوک کوي. حالانکه لوپټي پښتني معاشره کې د زنانو لپاره ډېری اهمي وي. ادارې آخر کې په حکومت غږ کوي چې د دوانو معاملو دی پلټنی وکړي شي او ذمہوار ته سزا ورکړي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د ترک وزیر اعظم د پاکستان دورې ته کتنه کړې ده. ادارې وړاندې لیکي چې ترک وزیر اعظم په دې خبره هم زور ورکړو چې د ټولو شونډو حل دی د مذاکراتو او خبرو اترو د لارې ولټولې شي. ادارې مخکې لیکي چې کوکتې شي نو د دې ټولو معاملو کې مهمه خبره دا ده چې واشنگټن په خپل ستراتیژیک ملګری پاکستان باندې د فشار غورځولو په ځای د دوی مشکلات وپیژني او د دوی د قربانو اعتراف وکړي. په سلاله چک پوسټ باندې معافي وغواړي او د پاکستان د پارلیمان لخوا تجویز کړی شو لارو باندې توجه ورکړي. اداریا اخیری کې لیکي چې پاکستان د افغانستان د مسلې د حل برخه ده، د مسلې برخه نه ده. نو باید چې واشنگتن او ناتو په پاکستانی شرطونو کې د حریف اړخ لټولو په ځای د مفاهمت جذبه محسوس کړي چې لکه بلې دولس پر دې عمل کې کمی راتلی شي، او د دې سره سره هغه مسلې هم راکمول پکار دي چې له وجې اسلام آباد د پریشانو سره مخ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. کرسچن سانس مانیټر ورځپاڼه د مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې صدر آصف علي زرداری د شیکاګو د غونډې نستنیږي، پاکستانی څېړونکي په دې نظر دي چې نوموړی به خپل ولس د امریکانا د غوښتنو په لړ کې نرمو مطالبو ته رضا کوي، ځکه چې په موجوده وخت کې پاکستان ډیر په کړکېچنو حالاتو کې دی. د ورځپاڼې د وینا تر مخه د پاکستان حکومتي چارواکو د وړاندې نه د هیواد په رویه کې د بدلون په اړه اشاره ورکړي چې د صدر د ستنېدلو نه پس به په کار اچول کیږي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خصوصي معاون چودري فواد ورځپاڼې ته ویلي پاکستان به خپل موقف کې لچک پیدا کوي، ځکه چې همدا د دې هیواد په ګټه ده. ورځپاڼه لیکي د چودري فواد د دې ادعا تر څنګه بل خبره داده چې که څه هم د شیکاګو د غونډې پر مهال صدر زرداری د لګې لګې شیبې لپاره صدر باراک اوباما سره سو واره مخامخ شوه، خو صدر زرداری د صدر اوباما سره یو په یو ملاقات کولو کې بریالي نشو، او د دې لمخه پاکستانی مشرانو ته دا پیغام ملاویږي چې امریکا یې د هیواد نه ډیره خفه ده. خو ورځپاڼه لیکي پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې حالاتو ته په کتو سره د شیکاګو په غونډه کې ګډون پاکستان د کوم خاص زیان سره نه دی مخ کړی. د سیاسي چارو څېړونکي نجم سیټي وایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشران د امریکا سره تعلقات ښه کول غواړي، خو د هیواد ولس دا خبره نه خوښوي، نو ځکه پوځ د دې ډول کومې فیصلې نه ځان ساتي او پاکستانی سیاسي مشران هم را روان کال کې کېدونکي انتخابات په پام کې لري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا په قبایلی سیمو کې په داسې حال کې ډرون برید کړي او سلور وسلوال یې وجلي چې د پاکستان لخوا د نیټو لپاره د رسد لارې د نخلاصولو په نتیجه کې د امریکا صبر په ختمېدو دی. دا لارې پاکستان د تیر کال په نومبر کې د نیټو لخوا برید کې د سلی رښت پاکستانی پوځیانو د وجل کېدو نه پس بندې کړې دي، چې د آزادولو خبرې اترې یې د ډرون بریدونو په موضوع کړکې چنې شوې دي. د پاکستان پارلیمان هم د ډرون بریدونو د بندولو غوښتنه کړې، خو امریکا انکار کوي. ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې د پاکستانی حکومت او پوز ځینې خلکو د ډرون بریدونو ملاتړ کوو، خو کله نه چې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي نو دغه خلک هم اوس د ډرون بریدونو د ملاتړ نه په شا شوي، چې له وجې دا معامله د کړکېچ ښکار شوي. خو زیاتره کارپوهان دا نظر لري چې ځینې جګپوړي پاکستانی چارواکي اوس هم د ډرون بریدونو مرسته کوي. ورځپاڼه وایي که څه هم امریکا نه غواړي چې د خپلې استخباراتي ادارې سی آی ای د دغه خفیه عملیاتو په اړه په ډاګه خبرې وکړي، خو ځینې امریکایي چارواکي په شخصي توګه وایي ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر اهم کردار ترسره کوي، چې په کې تر دې دمه د القاعده او طالبانو یو شمېر مهم کمانډران وجل شوي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
الوشا
پپاو کم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په اتویش منټه کم سلورو بجو،
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په اتویش منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو دا ټول خبرونه نن له مشال ریډیو اوریدل شي، او په دوی کې اتلان خبرونه د دې غړې په اخره کې تاسو ته وړاندې کیږي. مشال ریډیو سره پاتې شي. مستاسته یو ریپورت وړاندې کوو د کابل نه. د په داسې حال کې چې د افغانستان پارلمنت کې د شي ډیر زر د امریکای سره د افغانستان په ستراتیژیک تړون باندې بحث وکي، چارواکي او شنونکي وایي چې ایران کوشش کوي چې دغه کار مخنیوي وکي او په دې توګه د دغه ستراتیژیک تړون مخنیوي وشي. په دې اړه زموږ همکار حمید مومن له کابل دا ریپورت را لګلې، راځي چې وایي.
په داسې حال کې چې ولسی جرګه غواړي له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند د راتلونکي شنبه په ورځ د خپلې غونډې په اجنډا کې شامل کړي. ځینو امنیتي سرچینو تایید کړی چې په کابل کې د ایران سفارت د سند د ردولو لپاره د ولسی جرګې له غړو سره خپلې ناستې ولاړې زیاتې کړې دي. په کابل کې یوې امنیتي سرچینې چې د نوم د نه ښودلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې په کابل کې د ایران سفارت په وزیر محمد اکبر خان او نوی ښار سیمه کې له وکیلانو سره د خپلو غونډو لپاره دوه کورونه په کرایه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې بیا که څه هم د ایران او یا د کوم بل هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې په تیرو څو ورځو کې د سیمې استخباراتو غوښتل چې د ستراتیژیکو اړیکو د خلکو ملاتړ له منځه یوسي. د دې ادارې وان لطف الله مشل دغو استخباراتي کړیو ته د سیمې د دوو رقیبو استخباراتو نوم ورکړ او ویل
یک رقیب انتحاریو ترورستار مسلحانه
دی، یو رقیب غوښتل چې انتحاریان او ترورستان راولېږي، او بل رقیب غوښتل چې د مظاهرو د ځینو ادارو او اشخاصو په تمویل سره د ستراتیژیکو تړونونو څخه د خلکو ملاتړ له منځه یوسي او د شیکاګو د سرمشریز موثریت ختم کړي. د ښاغلي مشل په وینا د هیواد امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې څلور وسله والې ډلې نیولې چې د همدې هدف لپاره کابل او د هیواد ختیځو ولایتونو ته استول شوې وې. له بل لورې د ولسی جرګې ځینې غړي هم دا تاییدوي چې ایران د ستراتیژیک سند د تصویب د مخنیوي لپاره له وکیلانو سره ناسته ولاړه زیاته کړې او په همدې هدف ځینې کورونه هم په کرایه نیولې دي. د دې جرګې غړي میرمن آرین یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د هغو وکیلانو نوم یاد نه کړ چې د ایران د سفارت لخوا په جوړیدونکو غونډو کې برخه اخلي، خو ویل چې دغه هلې ځلې د دې سبب شوې چې د ستراتیژیکو اړیکو سند تر اوسه پورې د ولسی جرګې په اجنډا کې شامل نه شي.
من دغه څو دفعې کومنګ ګورو د حکومت نه مکتوب راغی چې دغه موضوع ته باید اولویت ورکړی شي او په اجنډا کې ونیول شي، خو په تعقیب سره وایم چې تر اوسه پورې دغه موضوع په اجنډا کې ونه نیول. بلاخره چې شنبه ورځ زموږ عمومي مجلس په دغه برخه کې ډېر جنجال جوړ شو او یو تعداد وکیل صاحبانو تقریبا چې تعداد یې یو تن ته رسېده په یوه ورقه کې امضا وکړه او د هغې جریمې وغوښتل چې ژر تر ژره دغه موضوع په اجنډا کې شامل کړي، چې بلاخره پس د ډېرو جنجالونو جارو بستونو نه هیئت ادارې دا اعلان وکړ چې د شنبه په ورځ به دغه موضوع
د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د هیواد بل ګاونډي هیواد پاکستان هم په دې اړه پراخې هڅې پیل کړي او غواړي چې وکیلانو ته د میلمستیاو په جوړولو سره دغه موضوع له دوی سره شریکه کړي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې وسوس د پاکستان سفارت د کابل په کانټینټل هوټل کې همدا سې یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې وکیلانو ته د دې سند د ردولو په بدل کې د پیسو د ورکړې ژمنه شوې وه. ایران او پاکستان دواړه د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو له کبله په اندېښنه کې دي او هڅه کوي چې د افغانستان ملي شورا د سند تایید نه کړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان لپاره د امریکا سفیر ریان سی کراکر له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي او د جولای په میاشت کې به له خپلې دندې ګوښه شي. امریکایي ورځپاڼې د ډیلی بیسټ کې لیکوال امریکایي ویب سایټ د ډیلی بیسټ کې لیکوال رون موریو د دې خبرې جاج اخیسته چې ریان کراکر څه ترلاسه کړ او د ده په ځای بل څوک ټاکل به څومره ګران کار. د مقالې مهم ټکی له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د ډیلی بیسټ د لیکوال رون موریو مقالې ته د ریان کراکر افغانستان یو ناممکنه میشن لیکوال ریان سی کراکر یو ډیر تکړه او د سیمو د چارو د کارپو په توګه یادوي چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت د نسکور کېدو وروسته د کابل لپاره د امریکا سفیر وټاکل شو. لیکوال وایي د خپل سفارت په موده کې نوموړي له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ډیره نږدې انډیوالي جوړ کړه او په 1989 کې د امریکا تړل شوی سفارت بیر تخلاص کی. رون موریو وای ریان سی کراکر له خپل ملازمت ریټایر سو، خو تیر کال د ولسمشر باراک اوباما په خواست بیرته د افغانستان د سفارت ذمہواری قبول کړه. لیکوال وای دا ځل د لپاره لوی چیلنج د افغان ولسمشر او امریکا ترمنځ په ځینو مسلو راپورته شوی اختلاف لمنځه وړلو، په دې کې یو د شپې لمخي امریکایي عملیات او بل جیلونه افغان چارواکو ته سپارل وو. د دې په وینا ریان سی کراکر دا دواړه مسلې په ډیره ښه توګه حل کړي. د دې ترڅنګ د امریکا او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک کلوزنامه هم د دې په کوششونو لاسلیک شوه. لیکوال رون موریو د ډیلی بیسټ په خپل مقاله کې پر مخ لیکي چې د ریان سی کراکر صلاحیتونه به په افغانستان او سیمه کې یاد وساتل شي. د لیکوال په وینا د ریان سی کراکر صلاحیتونه ته په کتو سره وایټ هاوس، د خارجه چارو وزارت، امریکایي فوج او سیایي به پرشتیا هم لده سره اوسم صلاح مشورې کوي.
اوریدونکو، عبدالحی کاکړ مورې د چدریان کراکر چې په افغانستان کې د امریکایي سفیر دی او هغه به خپل دند پرېږدي، دغه پاړې تاسو د مقالې غټکی درورول. یو بل نړیوال موضوع ته ځو، د چهارشنبه یا شروع پورس په مصر کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو اچولو لومړی دور پیل شو. د مصر د پخوانی ولسمشر حسن مبارک د حکومت له ختمېدو 15 میاشتې وروسته کېدونکي د انتخاباتو کې 12 کسان د ولسمشرۍ لپاره کاندید دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ خپور کړی چې لما بشیر ګواخي غټکی اوري. که د مصر د ولسمشریزو ټاکنو له 12 کاندیدانو څخه یو هم 50% رای وانخلي، نو بیا به هغه دوه کسان چې تر ټولو ډېرې رای وړي وي په خپل مځ کې د راتلونکي جون میاشتې په 14 او 18 نیټه بیا سره سیالي کوي. د دې انتخاباتو نتیجې به د جون په 21 تاریخ راووزي. د حسن مبارک د حکومت له نسکرېدو وروسته د انتخاباتو کې خواوشا 40 کسانو ځان کاندید کړی و، خو د مصر د انتخاباتو کمیشن 10 کسان نه اهل اعلان کړل او ځینې نورو په خپله له کاندیدۍ لاس واخیست. په دې توګه اوس 12 کسان سره سیالي کوي. یوه څېړونکي مارینا اوتاوی وایي چې دا وخت د انتخاباتو په مهال 4 خواوشتون لري چې هر یو غواړي کاندید یې بریالی شي. په دوی کې د مصر د پخوانی واکمن حسن مبارک پلویان او مصری پوځیان یو خوا ده او اسلامي ګوندونه سیکولر پارټي او مظاهره چین درې نور خواوې دي. له مصر څخه د رسیدلو خبرونو تر مخه د اسلامي او سیکولر ګوندونو دوه کاندیدان له نورو مخکې دي. په دوی کې د اخوان المسلمین یو پخوانی غړی عبدالمنعم ابوالفتوح په لومړي نمبر دی. ابوالفتوح د 2011 کال په اوله میاشت کې د حسن مبارک په ضد پاڅون کې برخه واخیسته. هغه د نورو مذهبي سلفیانو په نسبت نرم دریزه سیاستوال دی. د نوموړي سره سخت دریزه اسلامي ګوند النور پارټي او د ټولنیزو کارونو پیژندل شوې څېره وایل غنیم ملاتړ کوي. د مصر په ولسمشریزو انتخاباتو کې محمد مرسی د اخوان المسلمین کاندید دی. نوموړی د حسن مبارک د حکومت له نسکرېدو وروسته د اخوان المسلمین لخوا د رامنځته کړل شوي عدالت او خپلواکۍ پارټۍ مشر دی او له هغه وروسته انتخاباتو ته ودرېد چې د اخوان المسلمین یو بل کاندید خیرت الشاطر د مصر د ټول ټاکنو کمیشن نه اهل اعلان کړ. د مصر په دې انتخاباتو کې د سیکولر کاندیدانو څخه د عرب لیگ پخوانی مشر عمر موسی له مخکخه کاندیدانو څخه یو دی. عمر موسی له 2001 کال څخه تر 2011 کال پورې د عربي ټولنې یا عرب لیگ مشري کړې او د مصر د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې هم کار کړی دی. په دې ولسمشریزو انتخاباتو کې د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک د وخت وزیر اعظم احمد شفیق د دې هیواد د هغه قوي پوځي کونسل د خوښي کاندید دی چې د مبارک د حکومت له چپکېدو وروسته د مصر د چارو واګې په لاس کې لري. پوځي کونسل غواړي چې په مصر کې د سیاسي واک اختیار په نقلولو کې تر پردې شاته رول ولري. دوی نه غواړي چې عبدالمنعم ابوالفتوح ولسمشر شي، ځکه چې هغه لا وړ د مخه ویلې دي چې د پوځ مشران او زیات عمر لرونکي جنرالان چې ډېر قوي دي به له خپلو چوکیو لرې کړي. بلخوا ځینې مصریان چې لا هم مظاهرې کوي وایي چې په راتلونکي حکومت کې باید نه د پوځ واک وي او نه هم د مصر د پخواني صدر حسن مبارک ملګري او هم نظره خلک.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځي اتلان خبرونه وارو. د مشال ریډیو په نننې اتلان خبرونه کې د پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت سائیں کمال خان د ژوند او کار په اړه دوهمه برخه وره. دا خبرونه ز بشیر ګواخ تاسو ته جوړوم او تاسو له مشال ریډیو هر اونۍ د پنځشنبه یا زیارت او جمعې پورې زوري دي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اوریدونکو په اتلان خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هر کله کوم. د تیرې اونۍ په دوام سره درته د پښتون سیاستوال سائیں کمال خان شیرانی په اړه خپل خبرونه همداسې غزو. سائیں کمال خان د 1940 کال د جنوري په 3 نیټه د بلوچستان په ژوب کې زیږیدل و. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له بنسټي خودونکو څخه و او سیاست یې د انګریزانو په وخت کې د هغوی خلاف د سوله ییزې سیاسي مبارزې په ترڅ کې پیل کړی و. د نن ورځې خبرونه تر ډیره د سائیں کمال خان د زوی پښتونیار شیرانی سره په ځانګړې مرکه ولاړه ده. په لومړي سر کې مې د پښتونیار شیرانی څخه د سئ کمال خان د ابتدایي زده کړو او د هغوی د کورنۍ ژوند په اړه وپوښتل.
موږ ټوټل پنځه ورونه یو او یو خور لرو، او موږ اصلي کلی اسکم دی هغه شنه پونګه دی، او د سئ د پلار نوم چې دی هغه عیسا خان دی. موږ اصلي پلارنه کلی دی هغه شنه پونګه دی، په هغه کې دی دغه سو پیدا سو زېږېدلی وو. د دې بعد موږ راغلي وو دلته سیلیازي کې آباد یو، چې هغه د شیرانی او د زو په دغه باندې دغه ته آباد دی. او کوم اوسې د زده کړې وې، د کوم اولنۍ زده کړې، کوم پرایمري زده کړې زده کړې وې، هغه په کړم کې وې. او بیا چې کوم د مډل دغه زده کړې کړې وې، هغه په زوب شار کې وې. او میټرک کوم د لسم ټولګي امتحان ورکړ، هغه له پښینه ځاو. هغه وخت په دې سیمه کې په ټول نور جنوبي پښتونخوا کې، یعنی های سکول نو، نو هغه ټیم په شین کې های سکول، نو دا د لسم ټولګي د زده کړو اگزام د شین ور کوي. بیا د ولاړ اسلامیا کالج پېښور ته، په هغه کې د اسلامیا کالج څخه بي انرز وکي، او په معاشات او په مضمون کې د ډیګري وکي، په هغه کې ګولډ میډل واخیستی. لا هغه ځای د ګولډ میډل بعد ځخه دی بیا فارغ اصول زده کړو، او تحصیلدار ولګي دی، نایب تحصیلدار. هغه ټیم لا تقسیم نه وسوي، د بري صغیر کم زمور نیمه وچه ده، نو هغه تقسیم نه وسوي انډیا او پاکستان په وڅل وشکي. د بیا نرز وکړ، نو دی بیا د تحصیلداري پر دنده باندې دی وس دغه ولګېدو. تقریبا په څلور میاشتې به د تحصیلداري کړي. بیا دوی احتجاجان څه ملګري او بلوڅ وو، هغه کې وو، هغه کې پښتانه وو، د ملګري سردار بهادر خان بنګلزی وو، پروفیسر عبدالله جان جمادینی وو. نو دوی په یو ګډه باندې وو، د لټخانه غوندې تنظیم جوړ کړي، په هغه کې دوی خپل علمي او کم ترقی پسند ګروپ وو. دوی هغه باندې کار شروع کړي، په هغه کې یو پښتو رساله دوی چاپوله، په هغه کې د بلوڅان ملګري وو، په هغه کې دوی مضمونه لیکل، او دوی د هغې رسالې مدیر اول و ایډیټر وو.
ښه پښتونیار صاحب، د مجلو او ادبي کارونو ته به راځو، خو که دا راته ووایي چې ستاسو پلار سئ کمال خان ولې دا تحصیلداری پرېښوده؟
دوبل موږ غلامان یو او غلام پاتې شوي یو، او موږ د دې نظام لاندې ګوادا دغه نه کوو، د انګریز سامراج یا د برطانیې سامراج په خلاف، او بیا کوم پنجابي استعمار، په دې حواله ډول موږ غلامان یو. او له دې وجه د استعفا ورکړه، او د پښتون قومي تحریک په دغه کې دا شامل شو، او د پښتونوالي په حواله د کار شروع کړ، او احتجاجان د استعفا ورکړه، رضانه ورکړي له خپلې څوکۍ ځا د تحصیلدارۍ ځا، او د پښتون د خدمت لپاره او د پښتونوالۍ لپاره د کار شروع کړ.
پښتونیر صاحب، د سئ کمال خان لخوا د شروع کړې مجلې پښتو متن څه و، په کومو موضوعاتو کې ډېرې خبرې کړي؟
په دې کې مختلف دغه نثر هم، نظم هم، شعرونه هم، په مختلف حوالو باندې په دې کې باندې لیکنه کړي. په دې کې د بقاعده حبیبی صاحب لیکنه براتلی دخته د پښتو رسالې ته مجلې ته، او خان شهید عبدالصمد خان ازګری
د عبدالحی حبیبی
مولا عبدالحی علامه حبیبی صاحب پښتانه چې ول عبدالله رو برخه لیکنه راتلی، او دا بچا پیدل پدې.
نو بیا استاد پلار سئ کمال خان څنګه سیاست ته راغی؟
د خپل وخت څخه کوم دوی استعفا ورکړي له خپل چوکۍ ځخه، او دای لاغه ټیم اکټیو وو په پښتنو ځوانانو ته، بل خاص کر د ادب په حواله، د سیاست په حواله، مطلب تاسو د پښتو ژبې خدمت وکړي، او د پښتو د لپاره کار وکړي، او د پښتانه په کار دي. یو څه به دا مثال ډیر ویل چې مطلب موږ یو ملت یو، افغانانو په حواله چې یو ملت یو، یو قوم یو، او مطلب موږ سره تقسیم شوی یو په څلور یونټ کې، د قبایل په نامه، د شمالي پښتونخوا په نامه، دغه باندې جنوبي پښتونخوا باندې موږ وا تقسیم یو، او د بداول شو موږ افغان یو، پښتانه یو، تقسیم شوی په دغه حواله باندې. او د بدا خپل مطلب صورت نه خوښولې، د بل زیو انون سولجرم، یعنی ګمنامه سپایم، مطلب د دغه شای نه خوښولې، د خپل تعریف یا بل حواله باندې د بدا نه خوښولې، زیو ګمنامه سپایم د پښتون قام، د پښتون تاریخ. دوی خپل نېشنل پارټي و چاغته نه بولی، پاکي پخوا چې نېشنل پارټي او پاکي د باچا خان بابا او خان شهید او د بلوچستان پارټي و، بیا هغه تقسیم سول د تشکم لسانی بنیادو باندې صوبې جوړې دي، پاکي موږ بلوچستان او کم خیبر پښتونخوا چې ولدا دا تقسیم سو، نو دوی دغه وسول هغه ټیم زخه غوادي په سیاست کې دغه د خنسیر سره ډیر نږدې دغه نږدې ملګری پات سو بالکل ډیر نږدې و دغه هم فکر و او د کم مشن و لاغه سره بالکل دای متفق
پختونر صاحب سہی کمل خان ته پختونخوا ملی عوامي پارټي د سنټ د سیټ ویلی وو خود دا غام قبول نه کاو کله د بلوچستان په صوبایي سملې او هم د پاکستان په قامي سملې کې غړی هم نه دی پات شوی د دې وجه څه و
بالکل د ته مصطفی ملي پارټي د سنټ د ټیکټ د غور کړیو افر د داول چې زه سنټر نه جوړاږم په داس کم مور د کرام مسلې دي یا کم مور د ولس مسلې دي دا نه حل کاږي او زه دا نه کوم بقاعده د سوار افر سعودي او دای د قومي اسمبلی دغه ټکټ هم ورکول سوی په خاځه الیکشن دغه دغه کړی وو هغه ټیم د بایللې وو الیکشن د فار دای نام نیټ سوی وو نامزد سوی وو بس دول جوا د پاکستان پارلیمان زمور د مسائل حل ندی او زما غوا پارٹی خو دا موقف سی بارا دول غوا ز ګمنام سپایم ز دا نرو او شول نه غواړم کوم خدمت سلم خلق واړي ز دا نه سن کوله نو دا پاکستان په کوم زمور دغه دی نمائندګی سکم ده نزمور مسائل په دې باندې حل کی
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه تلان خبرونه او یو د پښتون سیاسي مبارز سہی کمل خان د زوی پښتون یار شیرانی سره د خپل پلار د ژوند او کار په اړه ځانګړي مرکه لرو ک پښتون یار سیب سہی کمل خان د مطالعې سره ډیر شوق درلود او د دنیا له ګډ ګډ څخه ورته کتابونه ورتل د شوق څنګه پیدا شو په دې اړه تاسو ته هم لارښوونه کوله ک څنګه
دا کم مستصد خپل وینا کړي ود بول شو د کالج ټایم شو زه هغه ټایم و ما د مطالعه د لوست سره شوق د کالج ټایم د سکول ټایم او مطالعه به مستم ډیر وای لو ملګرو ته به ول چې مطالعه به کوي او د باب الحالات او بزان خبره وي او کم نو تا براغل جواب د سره با موجود او د ویلی تقریبا مارکیټ ته بل نه راغلی یا د سر باغه کتاب موجود کو د ډیر ساده سره یو ساده ژوند خوشولي او نو خپل بچانو سر ملګرو سر د سکم رویا ولا ډیر دوستانه ولا او ډیر ساده ولار چا سر مطلب د دان دغه شی په دکې نو مطلب د ډیر ساده ولا خپل زویان او ملګرو د رویا ډیر د دوستانه رویا مطلب ملایان ټول ستاج د اسلام سکم تجربه د تاسو صحیح نه کوي تاسو د پارلمان یا د چوکۍ د اصلول لپاره اسلام کارت استعمالوي د مذهب نو مطلب سکم مذهب سره د دغه ستاج د مذهب تشریح سکم دا هغه صحیح په صحیح معنی صحیح توګه باندې ګلستانه پېښوي او دا پارلمان د لپاره مذهب استعمالوي یا د چوکۍ د ګټل لپاره مذهب استعمالوي صحیح ډیر داسې د مطالعې سره د سر په زراو کتابونو د دا کتاب دا و چې کتاب د راغی د بل شات ورک چې دا ملګری وای دوستان او خلکو ته نو د دا سر بزرګو کتابونو غو جمع لاسو وز مرسته د کتابونو دی هغه جمع کړی او کتابتون شکل ورکو ان شاء الله بل دا چې خلک لګیا چې د په نامه یو فاونډیشن خلاصو دی دلته دا سائیں ارواشاد سائیں کمال خان فاونډیشن په نامه د بوزم ملګری دا غو خلاص کړی دی فاونډیشن کې دا وی چې غریب او طالبانو یا د کوونکو ته مو ټیوشن او نور داسې رضاکارانه تورې یو د خدمت کولو د فارې فاونډیشن دی تعلیم په واده
پښتونیر صاحب سہی کمل خان نه یوازې یو پښتون سیاستوالو بلکې ډېرې لیکنې او ژباړې هم کړې نو که دا راته وې چې په دوی کې کوم کتابونه چاپ شوي او کوم لا هم نه دي چاپ
ګواش صاحب د کوم چاپ اثر سيتي ژباړې د کړې دي هغه د یو اسلام پریکټس یعنی رښتینی دا هغه کوم لیکوال غلام محمد دی بل دی کرستوفر کارډویل ډاینګ کلچر سټڈی ان ډاینګ کلچر ازادۍ په نامه د ژباړه کړې ده بل والټیر دی کینډیډیټ سپیشلی او ناچاپ په ژباړې چې کوم د پرتی دی دا افلاطون رغاوی د علاقه افلاطو دی او د نړۍ لړزون کی ورځ لاس ورځ چې نړۍ ورځ ولرځ ولا هغه جان ریډ دی د میکسم ګورکی اټو بایوګرافي ده دغه کوم حالات دي د میکسم ګورکی او بل د میکسم ګورکی مور په نامه کوم دی د ترجمه کړی وو خو هغه یو چا ملګرو زخه هغه ځای سعودي په حاله دا درې ژباړې د نایا دغه پرتی نه چاپ دا درې ژباړې خو پرتی دي د افلاطون رغاوی دي د ام تبند د دی باچا لیکل سوی د عبدالرحیم مندوخیل صاحب دغه دی باچا لیکل دي او کمپوزینګ هم سوی دي د په حاله له چاپ او دا دوه ناچا په پرتی دی په حاله د دې کمپوزینګ نه دی سو ان شاء الله دا هم په راتلونکي کې چاپو
پښتونر صاحب سہی کمل خان تاسو ته د پلار په توګه په سیاسي توګه د فعال اوسېدو خبرې کولې هغه به چې د خلکو سره کېناست نو په کومه خبره یې زور راوړ؟ سیاسي موقف یې څنګه وڅېو؟
پښتانه جنتی وطن لري، جنتی ناوې لري، زرخی ځمکې لري، هوارې ټاګې لري. که زموږ اصلي دغه شو د دې واکمن شو نو زموږ په هېڅ کله ترقي کولای شو، ډېر زر موږ خپل دغه اهداف حاصلولای شو. او بل کوم چې د افغانانو په حواله ډول موږ یو قوم یو ملت یو. او پېښور مثال به ډېر وایي، د خیبر پښتونخوا چې اوبه په ډانګ نه بیلېږي، افغان او پښتون یو شی دی او یو زبل لرو، یو کلچر دی. او موږ نشو بیلېدلای، یو قوم یو. په کار دی چې موږ یو تاریخ جبر دی چې موږ تقسیم دا ټیم په خیبر پښتونخوا او بلتان په نامه او د قبایلو په نامه او افغانستان کې په کار دی چې موږ یو.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه اورئ، او د پښتون سیاسي مبارز سید کمال خان د ژوند په اړه مو د هغه د زوی پښتونیار شیرانی سره ځانګړې مرکه اوریده. سید کمال خان د 2010 کال د نومبر د میاشتې په 15 نیټه وفات او په ژوب کې خاورو ته وسپارل شو. پر سید کمال خان یو کتاب لیکونکی ډاکټر شاه محمد مری وایي هغه یو پښتون اتل وو او باید د هغه په نامه ښوونځي او تعلیمي ادارې جوړ شي.
دا وطن بدقسمتی دغه دی چې انسان شناسی نشته چې انسانان پیژني، یا او هر څوک خپل کیسوک د اختا دی، څوک پیسې ګټي، څوک عہدے ګټي، څوک لیډری کوي. نو دا خو یو عاجز سړی و، د دپاره نو څوک نه د دې نوم باندې یونیورسټي شته، نه د دې نوم باندې کالج شته، نه د دې نوم باندې یو سکول شته. هیڅ نشته، نه خپل انسان پیژنو، نه خپل ښه انسانان عزت ورکوو، هیڅ نه وکړو.
او اوس در سره ز بشیر گواخ مخخکم، خوشاله او آباد اوسئ.